د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېده. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. نن د دوشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د 13 نه هم د 2013 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې موزه نوري هرکلی کوم. او چې د ترکمنستان ولسمشر وایي په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دی. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې ګواکې په افغانستان کې د جمهوري رئیس سوله ایز حل غوښتونکي دي، دا د له تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړي. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د مقدونیا خلکو پرون په یوه ریفرنډوم یا ټول پوښتنه کې د دې هیواد د چې د دې هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د لومړنۍ راپورونو له مخې له 50% کم رای ورکوونکو په دې ټول پوښتنه کې ګډون کړی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې ګواکې په افغانستان کې د جګړې د سولې ایز حل غوښتونکي دي، دا د له تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملګرو ملتونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د جګړې سیاسي حل غوښتونکي دی. ښاغلي احمدي زیاته کړه،
امیدوار هستیم که پاکستانیا پس از این حداقل پس از اینکه بعید است
که لمن یو چه پاکستانان لکتر لگه ورسته لدی چه دی درکتر رسیدلی وی لترورزم سره به مبارزه و سولی تا دی رسیدو پا برخه که لموک سره صادقانه همکاری وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې د افغانستان د ناکرارۍ په خاطر پاکستان هم زیانمن شوی دی. خو له هغې مخې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې که څه هم په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې باید د ترهګرو جرړې وایستل شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی مخمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. بردی مخمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې دا مسله یاده کړه. هغه وویل د منځنۍ آسیا د امنیت د باثباته پرمختګ لپاره د بې وسلې کولو په برخه کې همکاري، د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او له افغانستان نه څو اړخیز ملاتړ ډېر اهمیت لري. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره لا له مخکې د ټپي ریکا او لاجوردو لارې مهمې لویې اقتصادي پروژې پیل یا یې هم په دې برخه کې اساسي غونډې بشپړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلونو آسیا جام لوبې په بنګلادیش کې پیل شوې دي. افغان ټیم داسې وخت له نیپال سره مخ کیږي چې وړمه ورځې د متحده عربي اماراتو 19 کلنه لوبډله په لوی توپیر انګټلې وه. افغان ټیم په هغې لوبه کې د اماراتو ټول لوبغاړي په 140 منډو آوټ کړي وو چې بیرته دا منډې په 20 اوورونو کې پوره کړي. د افغانستان تر 19 کلونو مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام په لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا ټیمونه مات کړل، خو بیرته یوه یوه لوبه په بنګلادیش او پاکستان بایلوده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل چې په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستر شوي چې ناوړه او مضره شراب یې څښلي وو. خالدي وویل مړه شوي خلک د هرموژان، شمالي خراسان، البرز او بویر ولایتونو اوسېدونکي دي. لږ تر لږه 168 کسان لا هم په روغتون کې دي. په ایران کې د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب را وروسته د الکولو څښل منع دي او سرغړوونکي په دوره وهل کیږي یا نغدي جریمه کیږي. د مقدونیا خلکو پرون په یوه ریفرنډوم یا ټول پوښتنه کې د هیواد په یو پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو په اساس د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې دا ټول پوښتنه د 50% رایه ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. یونان په دې لټه کې دی چې د مقدونیا نوم بدل شي، خو اوس سره موافقې ته رسېدلي. د مقدونیا د نوم احتمالي بدلېدل به دې ته لاره هواره کړي چې دا هیواد ناتو او اروپایي ټولنې ته ننوځي. له پرونیو رایه ورکوونکو دا پوښتنه شوې چې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره له یونان سره په دې موافقې راضي دي چې د مقدونیا نوم بدل شي که څنګه. دا پوښتنه واضح نه وه چې آیا خلک راضي دي څو د مقدونیا نوم په شمالي مقدونیا بدل شي. یونان ټینګار کوي چې مقدونیا دې خپل نوم شمالي مقدونیا کېږدي. په یونان کې هم یوه سیمه مقدونیا نومیږي او په همدې خاطر هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د مقدونیا هیواد د شاملېدو په وړاندې د نوم د بدلون شرط مخته کړي. د کوردستان خلکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. انتخابات داسې وخت وشول چې خلک په سیمه کې وبخي د پراخ فساد او اقتصادي ستونزو په خاطر شکایت کوي. د کوردستان د پارلمان د 1200 څوکیو لپاره شاوخوا 200 کاندیدانو سیالي وکړه. 1200 څوکۍ د ترکمنانو، عیسویانو او ارمنانو قومي او مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوې دي. داسې ښکاري چې د کوردستان ډیموکراتیک ګوند او سیال د کوردستان وطنپال اتحاد ډېرې څوکۍ خپلې کړي، خو د حکومت اپوزیسیون د کوردستان وطنپال اتحاد ویلي چې انتخابات نه مني ځکه درغلي پکې شوې ده. له عراق د کوردستان د جلا کېدو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو 1 کال وروسته په سیمه کې پارلماني انتخابات ترسره کېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم مولا د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د ترکمنستان ولسمشر وای په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریک ول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دی. د افغانستان د شفافیت څار بنسټ دا ډېره مهمه بولي چې په کاناډا کې میشته د ډیموکراسۍ او حقونو یوې نړیوالې ماسې د افغانستان د اطلاعاتو ته لاسرسي قانون ته په 10 غوره هیوادونو کې لومړی مقام ورکړی، خو آیا دغه قانون په عمل کې پلی کیږي؟
معلومات ته ضرورت لرو، اما د حکومت لار همغه ته معلومات نه راکول کیږي. ځان تیر باسي هغه قانون چې دوی جوړ کړی دا دې تجمن نه دي.
د خوست په مرکز ولسوالیو کې څه باندې 150 د ترمیم او رغونې چارې پیل شوې.
په ډیری مکاتبو کې د ترمیم مسله چې زده کوونکو د باد او باران پر مهال درس نشو ویلای، په دې اساس باندې دا پروژه به یو حیاتي پروژه وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. دغه راز په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې هند او پاکستان یو بل بیا تورن کړل چې په سیمه کې تر روسان تمویلوي او ترې انکار اخلي. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبروو. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د ترکمنستان ولسمشر قربان بلی بردی مخمدوف وایي چې په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول به د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهمه وي. بردی مخمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا موضوع یاده کړه. هغه وویل هیواد یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. د ترکمنستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د سفیر الله ستنغزي په راپورټ کې.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان غلی بردی محمدوف وی ل تروریزم سره مبارزه د منځنۍ اسیا د سیمهیز ستراتیژي په سر کې ځای لري. غلی بردی محمدوف د نیویارک په وخت د شنبه په مازیګر د ملګرو ملتونو درې اویایمې عمومي اسامبلې ته وینا وکړه او هیله وښوده چې د 2019 کال د سولې او باور جوړونې کال وي. ترکمنستان یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. زموږ دا نوښت د هغو اقداماتو لپاره د چمتووالي خودل دي چې هدف یې په سولې ایزه ډیپلوماټیک لار د کړکیچونو کمول او په دې برخه کې د مسؤلانه پریکړو نیول دي. خغلی بردی محمدوف په خپل وینا کې د افغانستان سولې او ثبات ته هم خاصه اشاره وکړه. هغه وویل د دغه هیواد ثبات د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دی. دوامدار امنیت د منځنۍ اسیا دولتونو ته اهمیت لري. د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمه ایزې اجنډا یوه مهمه برخه ده. د منځنۍ اسیا د امنیت او باثبات پرمختګ لپاره بل مهمه موضوع د بې وسلې کولو په برخه کې همکاري د مخدره موادو قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څخه ارخیز ملاتړ ده. په دې برخه کې زموږ په باور ډیره مهمه ده چې افغانستان د انرژي، ترانسپورت او مخابراتو د لوی پروژو په لې کولو کې د یو بشپړ شریک په توګه شامل کړو.
ای کومونیکاسیونه پروژو نه پرواخ پلنسنوا پارتنیر.
ترکمنستان په تیر کې هم د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د همکارۍ سینه ډبولې او ویلي دي چې چمتو دی د افغان سولې له خبرو هم کوربتوب وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د کار لپاره تر دې دمه د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان سره اړیکې ډېرې غښتلې کړي. له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال نلیکه یا تاپی پروژه، د لاجوردو د لرغونې لارې د پیل اساسي غونډې، د افغانستان په اړه د ریکا په څیر د مهمو سیمه ییزو اقتصادي غونډو جوړول هغه څه دي چې د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو مهمې اړیکې پرې بنا دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ په لسو غورو هیوادونو کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لومړي مقام ګټل لویې لاسته راوړنه او هغه د اهمیت وړ بولي. د دې بنسټ اجرایي رئیس سید اکرام افضلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي حکومت هڅه وکړي چې دغه قانون په هیواد کې په درسته توګه عملي کړي. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ وایي د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي نوی قانون یو ښه او جامع قانون دی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق ټول مهم موارد پکې په پام کې نیول شوي دي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په غورو هیوادونو کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لومړی مقام ګټل یوه لویه لاسته راوړنه ده. هغه وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون چې تازه د ولسمشر له لورې توشیح شوی د دې لپاره د نړۍ غوره قانون بدل شوی چې د نړۍ نږدې ټول معیارونه یې بشپړ کړي او داسې قانون دی چې اطلاعاتو ته یې لاسرسی اسانه کړی. نوموړی وایي دغه قانون مرسته کوي څو خبریالان او خلک وتوانېږي چې په اسانۍ سره اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. په کاناډا کې د ډیموکراسۍ او حقونو د مرکز د راپور په اساس روان کال افغانستان د نړۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په لسو غورو هیوادونو کې له 150 امتیازونو څخه د 139 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړی. مکسیک، سربستان، سریلانکا، اوسلونی او هند هغو هیوادونو له جملې نه دي چې په ترتیب سره یې له دوم نیولې تر شپږم مقام خپل کړی. له دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې افغانستان 18 مقام درلود. افغانستان داسې مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي حق کې لومړی مقام ترلاسه کوي چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ او خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له دولتي ادارو شکایت کوي. دو تنو خبریالانو زبیح الله خورشیدی او حمید مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اوس کې حکومتي مسؤلین لوی لاسته معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. تر ډیره باور دی چې حکومت په دې کار سره غواړي چې هغه خپلې نیمګړتیاوې یا په حکومت کې دننه ستونزې د رسنیو له سترګو پټې کړي. موږ خپله چې د رپورټونو په برخه کې معلومات ته ضرورت لرو، اما د حکومت له اړخه موږ ته معلومات نه راکول کېږي. ځان تیر باسي هغه قانون چې دوی جوړ کړی ده دې ته ژمن نه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه که څه هم د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون یو ښه او مهم قانون ګڼي خو ټینګار کوي چې حکومت یې باید د عملي کېدو په برخه کې لازمې هڅې وکړي. د دغه اتحادیې رئیس فهیم دشتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي اوس قانون شته او د نړۍ غوره قوانینو کې هم شمېرل کېږي، خو د پلي کېدو موضوع یې جدي مسله بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د ټولنې د یو ارزښت په توګه بنسټیز او په یو ټولیز فرهنګ دې بدل سي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار 8:15 کېدونکې دي. پرون د خوست مرکز ولسوالۍ او د یو دېرش ښوونځیو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. د خوست پوهنې ریاست چارواکو د بیا رغونې د دې پروژې د کار د پیلېدو په مهال وویل چې د دې ښوونځیو ودانۍ ډېرې زیانمنې شوې وې او د باد او باران په مهال زده کوونکي له ګواښ سره مخامخ ول. چارواکو دغه راز هیله څرګنده کړه چې د پوهنې وزارت او نورې مرستندویه ادارې به د پاتو ښوونځیو بیا رغونې ته هم پاملرنه وکړي. د ازادي رادیو سیمیز خبریال نجیب الله الخیل پر رپورٹ لري. البته وبخی د پدې اړه د ازادي رادیو د سیمیز خبریال نجیب الله الخیل رپورٹ په د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپونو ته لکتنې ورسته وورو. اوس به احمد تکل ته وښو.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې ولس کاله پر ناسمه لاره. خبرونه لیکي هیڅ داسې نظر پوښتنه نه ده شوې چې د امریکا خلک پوه شي چې په افغانستان کې ولې لا هم جګړه روانه ده. فارن پالیسی د مطلب په دوام لیکي د امریکا د ټولو پخوانیو جګړو برعکس د افغانستان د جګړې په اړه ډیر کم بحث شوی او ښایي په کال کې یوازې یو ځل په دې اړه په کانګرس کې بحث وشي. د مطلب لیکوال زیاتوي هغه مهال چې د عراق جګړه پیل شوه د امریکایانو کرکه هم د دې او هم د افغانستان د جګړې په خاطر خورا زیاته شوه. فارن پالیسی لیکي هغه مهال د افغانستان جګړه یو مثبته جګړه بلل کېده، خو د مطلب لیکوال له دې سره د امریکا د یو پخواني ولسمشر بنجامین فرانکلین هغه وینا نقل کړې ده چې وایي ښه جګړه او بده جګړه هیڅ شته نه. فارن پالیسی لیکي چې د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه او پلویانو یې هم د ملاتړ کاوه، خو له دې سره سره دا جګړه پای ته ونه رسیده او بیا یې هم تلفات، ورانۍ، لګښتونه او زیانونه واړول. خبرونه له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنې او هغې وینا ته هم اشاره کوي چې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر لګېدلې پیسې ضایع شوې بللي. خو ترامپ هم د افغانستان جګړې ته د خپلې ولسمشرۍ د دورې له پیل سره سم دوام ورکړ. فارن پالیسی د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي چې هیڅوک نه پوهیږي د افغانستان جګړه به تر کله روانه وي او څه وخت به پای ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو او په دې بهیر کې د ښځو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ښځینه کاندیدانو په ګډون یو شمېر کسان د دې انتخاباتو په اړه اندېښنې لري، ځکه د ورځپاڼې په وینا هیڅوک نه پوهیږي چې د میزان په 28مه نیټه به څه پېښ شي. ورځپاڼه د ولسي جرګې د یوې کاندیدې له قوله لیکي چې وایي په دې انتخاباتو کې د ډېرو پیسو مسله دخیله ده او خورا ډېرو شتمنو کسانو ځانونه کاندیدان کړي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې په خواله دې د ناامنۍ څو خونړۍ پېښې لیدل شوي او پر ښوونځیو، لوبغالو او نورو عامه تاسیساتو حملو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګارډین لیکي د ټولو اندېښنو ته په پام سره د امنیت مسله د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو لویه ازموینه ده چې انتخاباتي کمپاینونه یې ستونزمن کړي دي.
او د خوست د ښوونځیو د رغولو راپور هم له د ازادي راډیو د سیمیز خبریال نجیب الله الخیل څخه.
خوست والی په هندوی حکم خان حبیبی ازادي راډیو ته ویل چې په دې پروژه کې د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو د ښوونځي دي چې د ترمیم چارې به د دریو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په دې سره به د یادو ښوونځیو ستونزې څناڅه راکمې شي، خو تر څنګه د پوهنې له وزارت وغوښتل چې په خوست کې د ښوونځیو د سرپناه ستونزو ته پاملرنه ډېره کړي.
د دغو مکاتبو په ترمیم سره به نسبتا وکولای شو چې ستونزې نسبتا راکمې او د محترم استادانو دپاره او د ګرالیو شاګردانو دپاره یو ښه چاپیریال ولرو. خو په کل کې د افغانستان شموله ستونزه ده. زه په دغه برخه کې د پوهنې د محترم وزارت په رهبری باندې احترام نه غږ کوم چې موږ په خوست کې د مکاتبو د سرپناه ستونزې سره جدا لاس په ګریوان یو او خوست پولیتونه کې ونیسي او په دغه برخه کې زمونږه لاسنیوي وکړي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي په دې کار پیل کړی چې د پوهنې په برخه کې د بیا رغونې پروژې او نور امکانات په عادلانه ډول په مرکز او ولسوالۍ کې وویشي. د ده په وینا چې د ترمیم په دې پروژه کې د شهید محمد داوود الفتح او د پوهان عبدالحی حبیبي درې مرکزي لیسې او پاتې نور د ولسوالیو ښوونځي شامل دي.
دا یو اساسي اړتیا وه په ډېری مکاتبو کې د ترمیم مسله چې زده کوونکو د باد او باران پر مهال درس نه شو ویلی، په دې اساس باندې دا پروژه به یوه حیاتي پروژه وي او وبه کولی شي چې د زده کوونکو ستونزو ته ځواب ووایي چې د باد او باران له امله درس نه شو ویلی.
د خوست د ولایتي شورا مرستیال جان میرزازی هم په دې خوشحالي څرګنده کړه چې د هغو ښوونځیو د اساسي ترمیم چارې پیلېږي چې زده کوونکي د زده کړو پر مهال د چتونو د لوېدو د ګواښ په ګډون د ډول ډول ستونزو سره مخامخ ول.
خوښ یم چې د یو دیرشو مکاتبو د هغو د تنیراتو د چتو د لوېدو د خطرې سره چې موږ ګللي ماشومان ورسره مخامخ وو، د هغو د ترمیم چارې عملا پیل کیږي.
د خوست چارواکي وایي په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د څلورو نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د نمونوي لیسي لپاره د ودانیو او کمپلکس د جوړولو کارونه پیلیږي، چې دا به د خوست د پوهنې په سکتور کې هغه پروژې وي چې ډېر لګښت به پرې وشي او د زده کوونکو لپاره به د ودانیو او ټکنالوژۍ له اړخه د زده کړو څراڅه معیاري اسانتیاوې ولري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورسته له هغې چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په ویناو کې یو بل د تروریزم په پاللو او ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي پرون په یو بحث کې ټینګار وکړ چې پاکستان په نړیواله کچه پیژندل شوي تروریستان تمویلوي او ځای ورکړی دی. د هغې له دې څرګندونو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې هېواد یې پخپله د تروریزم ښکار دی او هند هغه تروریستان تمویلوي چې په پاکستان کې تر ټولو مرګونې حملې کړې دي. په دې اړه صفي الله ستانکزی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو په درې اویایمه عمومي اسمبله کې د هند او پاکستان لخوا په یو بل د کلکو تورونو او انتقادونو سلسله روانه وه. په دې روانه اسمبله کې د هند یوې لوړپوړي استازي اینام ګمبیر وویل پاکستان باید د نورو د ملامتولو پر ځای د نوي پاکستان د لیدلوري د ثابتولو لپاره ښکاره کړي چې د دوکې او تخریب دریځې بدل کړي.
دا وایي موږ د پاکستان ادعا واورېده چې د تروریزم پر ضد جګړه یې په خپله ګټه راړولې، خو راځئ چې دا لاندې مسایل یو ځل چک کړو. آیا پاکستان دا حقیقت ردولی شي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی 132 تروریستان او 22 تروریستي ډلو ته تر اوسه پناه نه ده ورکړي او ملاتړ نه دی ترې کړی؟ آیا پاکستان به دا رد کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی تروریست حافظ سعید په دغه هیواد کې دننه آزاده ګرځي او په انتخاباتو کې کاندیدان دروي؟
گمبیر دا خبری دا ملګر ملتونو په دری اویایمه عمومي اسمبله کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د شنبې ورځې تر خبرو څو ساعته وروسته وکړي چې هند په پاکستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤل وباله. اغلی گمبیر وویل هند په پاکستان کې په تروریستي حملو تل خواشینی ښودلې او په دغو حملو کې د هند په ښکېلولو سره پاکستان وژل شوي بېګناه انسانانو ته بې احترامي کوي. په ملګرو ملتونو کې د هند د ډیپلوماتیک اقسام د پاکستان د تورونو د ځواب په نوبت کې دا خبرې وکړي، خو تر هغې مخکې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج هم په خپل اصلي وینا که پاکستان د سیمې په ټولو ناکراریو خېلو بال. خو پاکستان بیا بل څه وایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ویل په پاکستان کې ګڼ تروریستي بریدونه د هند په ملاتړ شوي. هغه ویل پاکستان د تروریزم په وړاندې ډېره مبارزه کړې خو هند یې په قراره نه پرېږدي.
آج بھی ہمارا مشرقی ہمسایا
زموږ ختیځ گاونډي هیواد لا هم د پاکستان پر ضد تروریستان تمویل تجهیز او منسجم کوي. پاکستان به د پېښور په یو ښوونځي باندې د ماشومانو قتل عام او د مستونګ مرګونه برید چې د هند له ملاتړ برخه منو تروریستانو کارو هیڅ کله لیادونه باسي.
ان حملو کې ذمہ داروں کو هندستان کی پشت پناہی حاصل تھی.
په دې تورونو سربیره په کشمیر کې د هند او پاکستان همیشنۍ لانجه هم د دوړ هیوادونو د استاذو د وینا یو اصلي برخه جوړوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل هند د کشمیر په اشغال سره تروریزم پالي او په خلکو ظلمونه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د هند ډیپلوماټ اینام ګمبیر پاکستان د کشمیر په اړه په سرغړاوي او وژنو تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې کشمیر به د هند خاوروي او پاتې بشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې وایي ډېر ژر به د سعودي عربستان مکه او مدینه ښارونه د چټک اورګاډي په وسیله سره ونښلي.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډی راتلونکې اونۍ په پټلۍ روانېږي. دا ریل ګاډی به چې حرمین نومېږي د مکې او مدینې د سپېڅلیو ښارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به آسانه کړي. دا ریل ګاډی په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمه کیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل ګاډی او ریل لارې یوې هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړي دي. د ته ورته ریل ګاډی به د ریاض او جدې ښارونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 1 میلیونه نور د عمرې د ادا کولو لپاره ورځي. حاضر دمه د نړۍ تر ټولو چټک ریل ګاډي د چین د شانګهای ریل ګاډي ری. دا ریل ګاډي په یو ساعت کې 430 کیلومتر سرعت لري. د سعودي عربستان ریل ګاډي به په نړۍ کې شپږم چټک ریل ګاډي وي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سوله ییز حل غوښتونکی دی، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویلو چې پاکستان د افغانستان د جګړې سیاسي حل غواړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام لوبې په بنګلادیش کې پیل شوې دي. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستر شوي چې ناوړه او مضر شراب څښلي وو. د مقدونیا خلکو پرون په یو ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو له مخې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دا ټول پوښتنه د 50% رایه ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. او د عراق د کردستان د سیمې اوسیدونکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته.
دا ژوند رنگونه
لومړي سر کې موزان راو پیژنې.
انجینر حبیب الرحمن رحمت د اوبو او برښنا وزارت د انرژي ارشد مشاور.
څنګه مو دا کار پیل کړ؟ څومره وخت کیږي؟
زه د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د برق د څانګې نه په 1940 پته کې فارغ شوم او په مختلفو رشتو کې مې د انجینرۍ په رشتو کې مې کار کړی دی. په بانکي جهاني، بانکي آسیایي، په یونیو پی ایس او په انکشاف دهات او بالاخره په وزارت انرژي کې دا لس کاله کې دلته مصروف یم د انرژي په څانګه کې. نو زه ډېر علاقه لرم د خپل رشتې سره خپل کار وکم. نو من هسه یو انجینر په دې رشته کې مصروف یم او د دې نه خوند اخلم.
شخصي کاروبار مو خو چې په خصوصي ادارو کې کار کوم کنه دولتي کار ته ست خوند درکې؟
اصلا کار په دولتي ادارو کې الګ پرستیج لري، خو په شخصي اداراتو کې ماشون الګ جیږي، ولی کار موقت وي دومره با غرور خوند چې باید سړی ته واقعا نشته خسته. دولت باید په هر عمر دولت به تشویق شي، تقویه شي، او کډونه باید دولت ټول جذب شي، نه دا چې ټول وسلري شخصي جوګانه ته او شخصي مؤسسات ته. زده د دولت نه غوښتنه کوم چې دلته توازن د معاشات رامېست کی ته څوک کډونه دولت جذب کړي او د دولت سره کار وکړي.
بله، شخصي ژوند په اړه چې راته وایي، ژوند مو څنګه تیریږي؟ کور کې څوک در سره دي؟
زه واده میکړې دي او 15 اولادونه لرم. او وو اولادونه په فاکولټي ویلي دي، درې اولادونه په فاکولټي کې دي، درې لورونه په فاکولټونه فارغ دي، دوه یو یې ډاکټر ده، دوه یې شریعت نه فارغ دي، بلې د اوس په طب کې ده، او کوچنۍ لور مې په ومسف کې ده پس کورکی، او کوچنۍ زوی مې په سمسف کې ده. نو دا هغه دي او زه 14 مسیان هم لرم.
اها، نام خدا میرمن تو لری کنای و
یاو میرمن و یارک یکی خدا یکی یاو میرمن یوز.
څنګه بده و اولادونه وغوښتل؟ په افغانستان کې یو استلا اوسکارې چې لکه ماشومان خکورنه.
ولا جالب خبر دیو که زه فقط دومره غواړم چې ما کله چې دوا تطبیق کړي نور مې اولاد ونیشي، هغه دوا د چې په دریاب کې شولې و شولې و هغه دریاب و چې ده خو زما خزي بیا هم اولاد درلود. هغه زوی مې اوس فاکولته ادبیات ویلې ده او څلور اولاد لري. تاسو په خپل قضاوت وکړئ.
اوس مسیان او اولادونه ټول په یو کور کې اوسېږي؟
نه، دا په څلور کور کې اوسېږي.
کله راته وایي ځینې ځانګړي مراسم چې کیږي نو تاسو به ټول ځانه پوره وي خپل خپلوان باندې راغړي؟
نه، خپل خپلوان چې دلګ راغړو ځکه چې ارته نه صحیح کی.
ډېر مننه تاسو دې ژوند دی وای.
ژوند ژوند مننه ډېر زیاته.
دا د ژوند رنگونه په دې کې مو واوریدل چې د البته د اوبو او انرژي له انجینر واوریدل چې ماشاءالله 15 اولادونه لري او 14 لمسیان. البته د یادونې وړ بولو چې د ازادي راډیو په بل پښتو خبرونه کې د هلمند ګرشک د برېښنا د فابریکې په اړه یو تفصیلي راپور لرو. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده.